دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم درنو اوریدونکو نن څه شنبه د چونګاش نه وشتمه د لوی اختر لمړی ورځ ده دا ازادي رادیو د خبر لمخې دا بار اختر داسې وخت برابر سوی چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لا هم د کرونا وبا د خپراوي ویرسته د حج مراسم ورده مخه د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر محدود سوی او یوازې 15000 کسانو ته پکښې د ګډون اجازه ورکړل سوی ده بلې خو د افغانستان عامې روغتیا چارواکو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په مناسبت راشه درشه بند کړي ځکه ویرسته چې یو ور بیا د تیر اختر په څیر د کرونا پیښې اوښته ورسیږي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په طالبانو ژغ کړی دی چې د خپل وړونو د خاورې نیول او اشغال ودروي شاغلی اردوغان پرون د دوشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د طالبانو چل چلن داسې نه دی چې یو مسلمان یې باید له بل مسلمان سره وکړي شاغلی اردوغان د کابل هوایي ډګر د امنیت ټینګېدو په اړه د طالبانو خبرداري هم له پامه وغورځوه ترکیه هوډ کړی چې له افغانستان څخه به د بارانی ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر چارې پر مخ بیای او امنیت به ساتي خو طالبان ویل دي چې ترکیه دی هم له ناتو سره یو ځای له افغانستان څخه ووزي ترکیه ویل دي چې په دې برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مالی سیاسي او لوجستیکي مرستې غواړي د ترکیه ولسمشر داسې مهال د طالبانو جګړه ننګولې ده چې طالبانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي دیونی په کتر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د استاذ ترمنز د ویورزنې خبرو په پای کې موافقه شوه چې د ستونزو د حل لپاره به د لوړې کچې خبرې بلونه بیا پیل شي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دوشنبه په شپه یو خبری کانفرنس تول چې په پاکستان کې د افغان سفیر د لوړ د تشتونې په اړه افغان حکومت خپل تحقیقاتي لپاره پاکستان ته درالي جوړ غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت اجازه ورکړي د اسلام آباد د پولیسو مشر قاضي جمیر الرحمن ویل چې زموږ تحقیقاتو ډیر شواهد راجمع کړي دي او موږ د افغان سفیر او داغه د لور نور همکاري پکار ده د راپورونو لکرار افغان سفیر ترکیه ته لري دي شاه محمود قریشي ویل چې هیڅ به هم پټ نه ساتل کیږي او ټول تفصيلات به د رسنیو سره شریک کړل سي د دې پیښو وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکې زیات شوې دي او افغانستان خپل سفیر او ډیپلوماټان له پاکستان څخه بیرته غوښتي د غراس پاکستان خپل سفیر اسلام آباد ته رابلل دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغان سفیر د لور د تشتونی یا نه تشتونی پاړه د خبريالانو پښتون ته ځواب نه دی ورکړی او ویل دي چې په دې اړه تحقیقات جاری دي د افغانستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي غیر مسلکی او د وخت مخه داسې نظر ورکول چې هغه تشتول سوي نه ده د بارخیز اړکو د خرابۍ سبب به وګرځي او د خپګان خبر ده د افغانستان د بارنو چارو وزارت د غبیان لغورست راغلي دي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد په یو مرکه کې ویلی وو چې د افغان سفیر لور تشتبل سی بینوه په عراق کې چارواکي وایي چې د دوشنبه پر ورځ په مرکز بغداد کې په یو مارکیټ کې دننه د چاودنې د کبل لښترلجه دیش تنه وشل سی بی د فرانسې خبري اژانس ته یو امنیتي چارواکي ویلی دي چې چاودنه د شیاګانو په یو سیمه کې سی بی ده او وايي خلک د اختر لپاره د خوراکي موادو په اخستلو بوخت وو چې چاودنه وسوه روغتیاي چارواکي وایي چې د زخمیان شمیر 50 تنه دی د اژانس فرانس پرېس د راپور لمخې داسې ښکاری چې دا یو ځانمرګ بریدو تر دې دمه لا چا د دغه چاودنې مسولیت نه دی اخیستی په بغداد کې د عملیاتو کمانډانی ویل دي چې په دې اړه تحقیقات پیل کړی دي څو میاشتې مخکې په بغداد کې دوه ځانمرګ بریدونه وسول چې شاوخوا دوه ډېر سنه پکې وژل سول او د داعش ډلې د دې بریدونو مسولیت منلی وو د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي چې پرون د دوشنبه په ورځ په یو ټرافیکي پیښه کې لښتلجه ډېر تنه مړ سوي دي چارواکي وایي چې د پیښي څلور بیا تنه نور جوړ کړی دي د پیښه په ډېر غازی خان کې هغه وخت وسوه چې یو مسافر لښډونکو موټر د یو بل موټر سره وجنګید چارواکي وایي چې مړی او زخمیان روغتون ته انتقال شوی دي د ډیر غازی خان د روغتون یو ډاکټر نجیب الرحمن وویل چې د زنو زخمیانو حالت ښه نه دی د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر اژانس فرانس پرېس ته د دوشنبه پر ورځ په یوه مرکه کې ویل دي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې ځن راتلل یې د غداره د یو ډیر نارامه وضعیت سره مخامخ کړی ده د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکشي د شنبه پر ورځ ویلی وو چې په ویانا کې د مذاکراتو بل پړاو باید تر هغه وزه ډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نوي کړي د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر رافیل ګروسی وویل چې موږ له هم د ایران سره ځینې پښتنې او مسلې لرو چې ورسره مطرح کړو او اوس به موږ انتظار یو چې کله نوی حکومت جوړ سي او لسره به د نوی ډلې سره خبرې پیل کړو د ایران د اټومي تړون په اړه خبري په وینا کې د 13 اپریل میاشتې راځي د دې لپاره دی چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي او دغه موافقه لغوه ورسته د سخت مشکل سره مخ شو چې کله د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون د وتلو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عبد اللطیف ناصر یې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی پینټاګان په اعلامیه کې ویل دی چې ناصر خپل پلانونه هیواد مراکش ته انتقالوي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې د ګوانتانامو زندان یو بل بندي بل هیواد ته انتقالیږي د شاغری بایدن حکومت نیت لري چې د ګوانتانامو زندان وتړي په دغه زندان کې په متحده ایالاتو باندې د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي برید راځي یو شمیر بهرانیان د تروریزم په تور ساتل کیږي ناصر د 2002 کال د مې په میاشت کې د ګوانتانامو زندان ته انتقال شوی وو هغه په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې کمانډان او د وسلو د استعمال روزم کوي وو دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده یو شمیر سیاسي څېړونکو او د سولې فعالان وایي چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د سولې دوه ورځنیو خبرو پایله نه درلوده او د خلکو د تمې سره سم څه ترلاسه نه شول بل ورته په کابل کې مېش بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو د یوې ګډې اعلامیې لارې له طالبانو غوښتې چې روانه جګړه ایز روان جګړه ایز عملیاتې د سیاسي حل ادعا سره په ټکر کې دي رحیم ګل ساروان په دې اړه نور تفصیل لري
په کابل کې میشتو د استرالیا، کاناډا، چک، ډنمارک، اروپای ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، کوریا، هالند، د ناتو ملکی استازي، هسپانیا، سویډن، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتو ډیپلوماټیکو استازولیو په ویګړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې روان نظامی بریدونه دی ودروي دوی طالبانو ته ویلي چې روان بریدونه د سولې د هڅو سره په ټکر کې دي او د ژر درې دوه غوښتنه تر کوي او له ملګرو ملتونو سره یو ځای له ټولو لورو غواړي چې ژر اورو بند کړي طالبانو د بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو د ویګړې اعلامیه ته ځواب نه دی ویلی هرګ داسې خبرګون خي
توقع مردم و جامعه جهانی از طالبان این است که دست از خشونت و آدمکشی بردارند، آتش بس را به مثابه یک قاعده کلی قبول کنند و به صلح عادلانه و پایدار که خواست مردم افغانستان است تن دهند.
بل ورکچه په دوحه کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تیر یو ورځې مورز مذاکرات د مخالکو او سیاسي شونونکو په وینا بي فائدې او د خلکو هیلي چې ګواکې اوربن به وشي او یا د جګړې روان وضعیت برا کم شي له ناهیلي سره مخ کړي دي سیاسي کارپوهان وایي دا ځل دا ستمه کې ده چې ښایي وي نتیجه ته سره ورسیږي او خبرې به د مذاکراتو پلاونه په ورکچه وي خو نه یوازې کوم څه نه دي ترلاسه شوی بلکې حتی د اختر اوربن هم توافق نه دی شوی د اختر اوربن چې په خوا کړونه کې به اعلان شوی یا نه اعلان شوی کېده
فکر کوم طالبان به مخې پالیسی غوړه کړې ده کله چې بهرنۍ رسنۍ او تکینی دی وایي چې موږ وړو چې سیاسي جوړجاړې ته ورسیږو مګر په عمل دګر کې دی بیا هم د جنگ خواته روان دي زه فکر کوم چې دغه ناسته د پایله لپاره خوه مګر بیا هم دی خبره وخت وایي چې یو دایمي اوربته پکې خبري شوی وایي
زین نور خداګړې اعلامیه په تنظیم شکل هم اخیسته ده اعلامیه کې راغلی چې دوړ لوري به د کورونا د واکسیناسیون د پرسونل او اکسیجن د خوند انتقال لپاره کار کوي
دولسته مداوه په دې بین الافغاني خبرو کې چې دوی به یو پریکند پریکړه وکړي او رښتیا به خلکو لپاره یو هوسایي رامنځته کړي خو له بده مرغه یو داسې کمزوري اعلامیه خبره سول چې هغه یوازې د کورونا د واکسینیشن پر مسائل را ګرځیدله نو دې مسلې ول سخت خواشینه کړ سخت مایوسه کړ چې دلته څه روان دي پولیس کې څه روان دي او د دوی ترمنځ په څه شی بحثونه تر سره کیږي
په ګډه اعلان کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې به دوام کوي او ګړندې کیږي به
د هېدې پرونی نه ستې یو مثبت ځانګړنه دا و چې په دې نه ست کې د دوړو اړخونو نسبتا مهم مشرانو غړون کړي او خبرې په ډیر سرحد سره تر سره شوې دوړو اړخونو د مقابل اړخ نظریات پیشنهادات او د سومو لپاره تر هغه پورې طرحې ووردي
سبا د اختر لومړی ورځ ده او د اختر د درې ورځېنی اوربند خوشحالي لزان سره نه لري او د جګړې ویره به د اختر منځون سره د خلکو په وینا وي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اوري. له هغه وروسته چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور اختطاف او څو ساعت وروسته پرې خودل شو، افغان حکومت له اسلام آباد نه خپل ډیپلوماټان وایستل. د پاکستان او د افغانستان ډیپلوماټیکو اړیکو کې دغه تشنج د دواړو ملکونو لپاره څه معنا لري؟ نظرانه یوسف ته د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې. اوس مخکې
له داوود حکومت د سفیر د لور سره کومه واقعیا وشوله، دین مخکې ماحول د دواړو طرفانو ترمنځ ډیر د تشنج او تاریخ تام تاریخوالی نه ډاکو، او دغه واقع یو قسم ته په دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې نور هم یو تیل واچو. بل طرف ته د طالبانو په افغانستان کې مسلسل پرمختګونه هغه هم د دې عامل شولو چې افغان حکومت څومره چې طالبانو بریدونه زیاتول هغومره په پاکستان باندې لفظی عملی شروع کړی. د دین وروسته په یو نړیوال کانفرنس کې په ازبکستان کې د پاکستان د صدر اعظم او د استخباراتو د مشر په موجودګۍ کې د په یو نړیوال فورم کې په پاکستان باندې د سخت تنقیدونه وکړو. نو زما په خیال د هر ورځې په تیریدو باندې د تعلقات به نور هم خرابي طرف ته ځي.
د پاکستان چې کله دا ویل کېږي چې اوس په د اختر وروسته دغه د طالبانو او د مذاکرات هم کې دونکي او دغه پاړه باندې به د پاغي باندې مسوم را سر کوي. دا
اوس په افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د طالبانو په معاملې کې د پاکستان شدید ناراض دي. از فکر نه کوم چې دا ډول غونډې دی په انده کې تر سره شي، او دا اوس چې کومه غونډه جوړه شوې و د پاکستان حکومت ورته ولسم اتلسم تاریخونو باندې مکمل تابعا نیولې و. خو افغان حکومت خپلو مشرانو ته چې په دغه غونډې کې ګډون کولو هغوی خبر کړو چې دا ډول غونډې په داسې وخت کې چې طالبان بریدونه زیاتوي دا یو ډول د پاکستان په مداخلې باندې یعنی هغو باندې سترګې پټول دي یا هغوی ته روایح ورکول دي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان نور د سولې په اړه باندې کوم کردار ترسره کولی شي. کوم کردار چې پاکستان ډېر په لیوالتیا او په خوښۍ سره ترسره کول غوښتل هغه د امریکې او طالبانو په مذاکراتو کې و، چونکې هلته یو طرف ته امریکا وه، یو امریکې د پاکستان سره خپل تعلقات دي، هغه یو مضبوط ملک و. خو کوم ضرورت چې افغانان توقع کوي د پاکستان نه، اوس د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره فکر کوم چې نور د دې وخت یې شوی دا، او پاکستان ذهن دې ته جوړ کړی دا چې په دې نږدې راتلونکي کې د طالبانو حکومت جوړیږي او دوی به لومړی هېواد وي چې بیا که دغه ډول طالبانو رژیم راځي دوی به په رسمیت پېژني. له دې امله ظاهره خبره ده چې افغان حکومت هم د دوی په دغه ارادو پوه دي. نو له دې امله د دواړو طرفونو اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو
فکر کوي چې پاکستان په دې وخت کې لیوالتیا به وخایي چې د اړیکو د سمولو لپاره ډېر کوشش وکړي.
زما په خیال پاکستان د لپاره خو نقصان کیږي، ځکه چې افغانستان کې خو اوس هم جګړه روانه ده او هغوی خو اوس هم په نقصان کې دي. خو په نړیوالو کانفرنسونو کې دا ډول تنقیدونه هغه ټول نړۍ ته پاکستان په اړه چې ډېر وخت نه کوشش کوي چې خپل تصویر په نړیواله ټولنه کې بهتر کړي، قوي کړي او د جمهوري روایتو سره برابر کړي، نو زما په خیال هغه ته به نقصان رسیږي. او
مننه تاسو وخت نه هیڅ څه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي د امنیتي محدودیتونو سره سره اوس مهال د وزارت هر ورځ تر 15,000 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیقی او په پام کې لري چې د لوی اختر نه وروسته د اندازنو رحم زیاته کی. له بل خوا د وزارت وی د لوی اختر وروسته به خونځي په تدریجي ډول پرانستل شي. په دې اړه نور تفصيل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کیا ہو رہی.
دا می روختیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې افغانستان ته د کورونا وایرس د واکسین د تازه زیرمو درسېدو وروسته دا وزارت په دې هڅه کې دی چې خلکو ته په زیات اندازه د کورونا وایرس واکسین په تطبیقولو سره د دغه وبا مخه ونیسي. ډاکټر مجروحوی چې اوس مهال په ورځ کې تر 15,000 پورې کسانو ته په دغه هیواد کې د کورونا وایرس واکسین تطبیقیږي چې په پام کې د اندازه به د لوی اختر وروسته په ورځ کې 20,000 ته ورسیږي.
شما شاهد هستین که ما در اکتدا زیاد از جغرافیا افغانستان
تاسو د دې شاهدانی است چې موږ د افغانستان د جغرافي په ډیرو برخو کې د واکسین د تطبیق په برخه کې د محدودیتونو سره مخ یو. لدی سره سره اوس مهال موږ هر ورځ د 15,000 څخه تر 15,000 پورې ډوز واکسین تطبیق کوو او د اختر وروسته مو هدف دا دی چې د اندازه د 20,000 څخه تر 80,000 ډوز پورې په ورځ کې ورسوو او کله چې د واکسین زیرمې زیات شي تر 100,000 ډوز پورې په ورځ کې ورسوو. یعنی فعلا د دې ټولو امنیتي محدودیتونو سره سره موږ د 15,000 څخه تر 15,000 ډوز پورې واکسین تطبیق کوو او د تر څخه وروسته په ورځ کې په اوسر ډول به دا 20,000 ډوز ته ورسوو.
ډاکټر مجروح په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د زیرمو په باب ویل چې اوس مهال د جانسن اینډ جانسن د کورونا واکسین 1.5 میلیون ډوز دغه هیواد ته رسیدلي او ټاکل شوی چې د اختر وروسته به د دغه واکسین 3,000,000 ډوز نور هم کابل ته ورسیږي. ډاکټر مجروح ویل چې د جمهور رئیس غني او د چین د جمهور رئیس ترمنځ د تیرې اونۍ د ټلیفوني خبرو وروسته چین افغانستان ته د کورونا وایرس د 1 میلیون ډوز نورې مرستې ژمنه کړې چې په پام کې ده چې ژر به افغانستان ته راوړل شي. همداشان د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار نړیوال ائتلاف هم د استرازینیکا واکسین 250,000 ډوزه واکسین د ډنمارک له لارې برابروي. ډاکټر مجروح ویل چې د کواکس سره په ګډه کار کوي د 2000 میلادي کال په سر کې 12 میلیونه ډوزه واکسین واخلي او افغانستان ته راوړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د راپور له مخې تر اوسه نږدې 1 میلیون افغانانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې کسان په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې یو څه کموالی راغلی خو لا هم په افغانستان کې د دغې وبا څپه د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ په تېرو 24 ساعتونو کې په ویش ولایتونو کې د کورونا وایرس 915 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د شمېرونو له مخې په هرات ولایت کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 295 مثبتې پیښې ثبت شوي. د هرات وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په پنجشیر کې 1 نوي او په کابل کې واوې مثبتې پیښې ثبت شوي. اوس مهال افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,224,000 ته رسېدلی دی. همداشان تېرو 24 ساعتونو کې 150 ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړه شوي چې ورسره دغې ناروغۍ له پیل څخه تر اوسه پورې 6,216 تنه افغانستان کې پر کورونا مړه شوي دي. که څه هم افغانستان کې د تېرو 3 اونیو پرتله د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوي خو د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که په اختر کې خلک د دغه وزارت سپارښتنو او پیغامونو ته پاملرنه ونه کړي نو کېدای شي چې د اختر وروسته به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د همدې اندېښنو له امله یې پرېکړه کړې چې د لوی اختر وروسته ښوونځي په تدریجي ډول پرانیزي.
د اختر پر څلرمه باندې په تدریجي توګه یو تعداد مکاتب د امتحاناتو هغه دوره شروع سي چې هغه په خلاصه فضا کې به وسي. ټولنیز واټن به په نظر کې ونیول سي. ماسک به دوی واغوندي. خو د هغې نه مخکې کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پانتون اساتید موږ د اسره د جانسن اینډ جانسن واکسین استفاده سره واکسینو.
افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د مېدې میاشتې له 20 ورځې وروسته لومړی د کابل په ګډون په 14 ولایتونو او بیا په ټول افغانستان کې ښوونځي، پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدو مرکزونه تړلي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې ټاکل شوی دا محدودیت د لوی اختر د 14 ورځې وروسته لري شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو وژونکي ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کانګو ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د قربانۍ پر مهال د روغتیایي سپارښتنو په رعایتولو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به خلکو ته د عامه پوهاوي پیغامونه ورسي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورٹ لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو رپورت کې ویلي چې کانګو یو وژونکې ناروغي ده او په دغه ناروغي د هر سل وخت شو کسانو لشمیرې ډیرش تنه مړ کیږي. دغه سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغي 115 یا پیخې سب شوی چې لدې شمیرې 15 ناروغان مړ شوی دي. د غوشمیرو ته په پاملرنې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر لر رسیدو سره سم د کانګو د ناروغي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له خلکو څخه غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وویل
کانګو متاسفانه تر اوسه یو تهدید ده. پیامونه ورته آماده شوي نشریږي. کانګو یو وژونکې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قربانی د حلالولو په برخه کې غوښ سره د تماس په برخه کې مخصوصا زموږ خوندې میندې دوی ته توصیه دا ده چې د سکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دینه چې استفاده کوي هغه څلور ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2020 کال کې د کانګو په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیرې تر اوسه نهایي کړې نه دي، خو وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د قربانۍ په مهال د روغتیایي سپارښتنو د نه رعایتولو په صورت کې په دغې ناروغۍ د اخته کېدو په کچه کې د زیاتوالي احتمال شته دی. کانګو یا د وینې بهوونکې تبه چې یوه وژونکې ناروغي ده د څارویو له لارې انسانانو ته سرایت کوي. ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شي او خلکو په دغې ورځ د څارویو د قربانۍ لپاره چمتووالی نیولی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکي احمد زبیر او احمد حماد وایي
کل مکمل تدابیر مو نیولي دي، ورته دسکش او ماکس دا شانونه مو انشاءالله استفاده کوو. خلک هم باید توجه وکړي، د ځان د خپل د صحت ته پاملرنه وکړي. دا مرض ډیر خطرناک مرض ده، باید ترې نه ځان وژغوري. همدایې لاره ده چې ماکس واچوي او دسکش واغوندي او نور مخصوص کالي چې دي ورته هغه باید واغوندي.
ټولو هیوادوالو نه مداهله ده چې باید له تدابیرو څخه کار واخلي او دغه د ډاکټرانو هغه خبرې نادیده ونه نیسي او له دسکش او بل هر هغه امکانات چې په لاس کې لري باید دغه څخه کار واخلي.
د کانګو وایروس د څارویو د کنې او د ملوث سروي د وینې او غوښې له لارې انسان ته انتقالیږي چې شدیده تبه، لړزه، درد، اسهال، زړه بدوالی او د اشتها کموالی د دغې ناروغۍ نښې بلل کیږي. ډاکټران وایي په دغې ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو د حلالولو او یا قربانۍ په وخت سپینه چپنه، دستکشې، ماسک او موزې واغوستل شي او که په کوم کس کې د کانګو د ناروغۍ علایم ولیدل شي نو ژر د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. هغه سیمه چې په تیرو څو هفتو کې وسلواله طالبان نیولې دي اختر به پکې ځکه کم رنګي چې اوسیدونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه مامورینو دندې پریخي او د عاید نورې لارې نه لري. ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې خلک وایي چې د نامنې او جګړو لامل سکل اختر ته هغه سي تیارې نه کوي لکه مخکې به چې کاوه. دوی وایي چې اختر په خې اقتصاد او خوشاله زړونو منځل کیږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغه سیمې چې دوی نیولې یو شمیر خلکو یې چې په دولتي ادارو کې دندې درلودې دندې پریخي او یا هم نورو سیمو ته کډه شوې دي. دوی وایي چې که یو څوک معاش ونه لري اقتصادي کمزور وي نو اختر ته به څنګه او په څه شي تیارې ونیسي.
وید ګل ظاهر یم بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو جنگ هغه حالت هغه تاثیرات اوس هم خلکو باندې شته دی. خلک د ویرې او ډار احساس لري ځکه چې د خلکو اقتصاد را غورځېدلی، کاروبارونه نشته او اکثریت دوکانونه تړلې وي. تیرو اخترونو په نسبت باندې به دا اختر لږ کم رنګ دی. د دغه مدد اسلامي د راتګ نه مخکې د حکومت کې د خلکو معاشونه اخیستل، کورنۍ نفقې لاغې نه کول، اوس هغه تقریبا چا چې په کومندانۍ کې کار کوي او صرف نورو امنه تورګانو کې کار کوي هغه بنسټونه اوس نړیدلې دي، بالکل مینځ ته لیدي او هغه سپوت کړی د توس پاره کې برخه کې څوک نه دي کار نه کوي او نه هم د خلکو معاش ترې چې روزانه لاغنه واید لاسته راوړي.
د هغه لسوالیو او سیمو خلک چې تازه وسلوالو طالبانو لاندې کړي وای چې د خژوند کولو هیلې په زړونو کې هماغسي پاتې دي او تمه یې درلوده چې طالبان به په دغه اختر کې افغان دولت سره اوربند وکړي، خو د دوی هر ارمان هر ورځ وجل کیږي. د بلخ اوسیدونکو د لوی اختر په اړه داسې وایي.
ډاکټر خورشید احمد هم نو اختر خو معمولا د لوی اختر دی، ولې د پخوا په شان باندې نه؟ یو څه تغیر پکې راغلی. تغیر پکې دا دی چې خلک د امنیت په باره کې ډېر پریشان دي سودا خستنه به هغه سي بیروبار او رش نشته دي خلک نسبت نور کلونو ته اقتصادي مشکلات سره زیات لاس غریوان دي هغه سي چې په دکانونو کې بعد خرید ته سودا خستنه به بیروبار او رش به او خلک به ډیر په حالو زلو کې او هغه سي بیروبار رش نشته دي او یوازې نه علت فقط اقتصادي ستونزې دي
په قندوز کې یو شمیر عام خلک هم د جګړو له وجې لخپل سیمو بيځه شوې دي چې اختر به لخپل کورنۍ سره د سړک پر غاړه د ونو سورو ته تیریږي دغه خلک وایي چې په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړي دي ګلریم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سر مقاله ده
درنو اوریدونکو د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د 2019 کال د مارچ د میاشتې په اخر کې تورستي ډلې ISIS یا داعش په سوریه کې خپل اورستۍ ځمکنۍ ماته سره مخامخ شو کڅه هم دغه ډلې هغه ځمکې د لاسه ورکړه چې یو وخت کنټرولول او برسره په دې د سره به د دې غولون کې خلافت په بشپړ ډول لمنځه یوړ شي له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2014 کال کې د ISIS د ماتولو لپاره بین المللي ائتلاف جوړ شو په ملیونو ملکان په دې قادر شو چې بیرته خپل کورونو ته راستانه شي په حقیقت کې په سوری او عراق کې د ISIS د خارجي جنگیالو تحرک بند شو او د ISIS مهم مشران ونیول شول یا وژل شول د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د بین المللي ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې ویلي چې ISIS ته ماته ورکړل شو لا دغه بریالیتوب مهم دی او هغه څه چې ممکن وي منعکسوي کله چې موږ د شریک ژمنې سره په یو عامه موضوع کې یو ځای شو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ان زیاته کړه چې لا تر اوسه ډیر کار په مخ کې پروت دی چې باید سرته ورسول شي دغه تروریستي ډله او د دې پورې تړلې ډلې کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ کلک کړي دا وامر کوي چې د افریقا د ساحل په سیمه کې پراخ کړي او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت او د موزامبیق په شان هیوادونو کې پلویان پیدا کړي دغه ائتلاف خپل کار ته دوام ورکوي چې د تروریستانو قابلیت کم کړي چې مالیه زیاتوي د تروریستانو په باره کې د خپل معلوماتو شریکول زیاتوي او د ISIS د زهرجن پروپاګند په خلاف مبارزه کوي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي موږ د طبي حال د عملیاتو او په عراق کې د ناټو بشپړ ماموریت په شمول او د ملکیانو په مشرۍ د تروریزم ضد ظرفیت جوړونې باندې په خپل ژمنه باید ټینګار وکړو دوهم د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ټول عراق او سوریه کې د مرستې د ثبات لپاره موږ باید د ائتلاف د ملاتړ په بین وکولو باندې ټینګار وکړو چې د دې ډاډ ورکړي چې ISIS په دغه هیوادونو کې بیا سر راپورته نه کړي درم اصلي هیوادونه باید د اټکل له مخې لس زرو خارجي جنگیالي وو او د دوی د کورنۍ غړي د توقیف په مرکزونو او د بیزه شوو کسانو په کمپنیو کې دا چولو غم وخوري د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل دغه وضع بیل ټینګاره یا کمزورې ده امریکا د ائتلاف د انډیوالانو په شمول د اصلي هیوادونو نه دوامدار غوښتنه کوي چې ادبا په خپل هیوادونو باندې وسپاري بیرته په خپل ځای شي او د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای شي او چیرې چې مناسب خارجي جنگیالان دي تعقیب شي په اخر کې ائتلاف باید په مؤثره توګه د ISIS سره مخامخ شي چې په دې تازه وخت کې له عراق او سوریه نه بهر په خپل کوشنو باندې تمرکز کړی دی موږ باید دې ته له هر ممکن اړخه ورسیو امریکا له هغې دوستۍ او ژمنې منندوی دی چې د نړۍ په هر ځای کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ ځکه غټ پرمختګ وکړو چې موږ په ګډه کار کوو ځکه نو منګ هله لرو چې تر هغه پورې د دغه ترستی ډلې په خلاف مبارزه کوو تر څو چې په قطعي ډول ماته شوي نه وي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبر